لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په خپلو نویو څرګندونو کې یو ځل بیا ګواښ کړی چې مجاهدین باید د هیواد له سیاسي صحنې ونه ایستل شي. په دې اړه راپور به په یو مرکه کې تحلیل کړو. نور موضوعات هم لرو او په پای کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبر کړو چې د ګړې اچار هم پکې دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
پاسار کې د خبرونو سرچکی هین هغه هیوا ته د افغان ولسمشر د سفر لپاره تیاری نیسي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر نامنو ولایتونو کې د فتح په نوم د فوزي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. او د سوریا پالان وای حکومتي هوایي ځواکونو د مشق نږدې پر یو سیمه کې د یاکان په ولکه کې د په بمباری کې د ماشومان په ګډون شپږ وش کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. هند هغه هیوا ته د افغان ولسمشر د سفر لپاره تیاری نیسي. هندي چارواکو ویلي چې اشرف غني به په اپریل میاشت کې له نوي ډیلي څخه کتنه وکړي خو دقیقه نیټه نه ده ښودلې. د هند صدر اعظم نارندرا مودي په تیر نومبر میاشت کې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د سیمې همکاري د سازمان د سرمشري په محل افغان ولسمشر ته هند ته د سفر بلنه ورکړې وه. د هندي رسنوي د خبر لمخې د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله چې په یو خصوصي سفر هند ته تللی په نوي ډیلي کې په یو غونډه کې ویل افغانستان غواړي چې له هند سره ستراتیژي کې اړیکې لا پیاوړې کړي. عبدالله ویل افغانستان سره د هند همکاري صحنه د محدود او د افغانستان ملي ګټو ته پکتو سره نوې ډلۍ کولای سي په ټولو برخو کې له کابل سره همکاري ته دوام ورکړي. هند له 2000 لومړي کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. اشرف غني د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د پاکستان، چین او سعودي عربستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته رسمي سفرونه کړي خو هند ته د سفر له ځنډېدو سره داسې شکونه راپورته شوي چې ګواکې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په نسبت هغه هند ته یو څه لپامه غورځولې دی. د افغانستان د دفاع وزارت په یو شمیر نامنو ولایتونو کې د فتح په نوم د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر ازادي رادیو تول چې دا عملیات په تر هغو پورې دوام وکړي چې سیمه په بشپړ توګه د دولت له وسلوال مخالفینو پاکې شوی نه وي. شاغلي وزیر پروان عملیاتو کې د کومانډوز واکونو باندې مهم او بلل او زیاته کړه چې په یو شمیر ولایتونو کې د عملیاتو د پیوړ کېدو لپاره په ورستوي کې په کندوز کې د کومانډو یو نوی کندک جوړ شوی. د وایک د ارتیا په صورت کې په دغه کنده کې د کندوز، تخار، بدخشان او بغلان په ولایتونو کې عملیات تر سره کوي. په دغو ولایتونو کې په دې ورستوي کې د نامنو یو پیښې زیاتې شوی دی. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې پروان کال کې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د دې ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالله علي معیار ازادي راډیو تول چې د نوو سرویګان له مخې د دې ولایت په څلور ولسوالۍ کې په 2.5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی.
سروی های دفتر جرم سازمان ملل متحد امسال نتیجش نشان میده
که دوی د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې د سرنۍ کال د سروی غانو نتیجه شي چې په کاپیسا کې په نږدې 1500 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی. حال دا چې درې میاشتې مخکې موږ تصور کاوه چې په دې ولایت کې به په 200 هکتار یعنی په زر جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوی. تر ټولو ډیر کوکنار په لاسای، تګاب، نجراب او کوهبند ولسوالۍ کې کرل شوی دی. دا یوازې د کابل څنګلوري ولایت کاپیسا نه دی چې چارواکي پکښې د کوکنارو د کښت زیاتوالي خبره کوي، بلکې په دې ورستۍ کې په یو شمېر نورو په تیره بیا په جنوبي ولایتونو کې هم سږ کال د کوکنارو د کښت زیاتوالي راپورونه ورکول شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د مخکنی وژل شوي مرستیال والي عبدالقدیم پتیال د وژلو په تور څلور تنه نیولې دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نیول سو کسانو کې د کندهار پوهنتون د شریعت او ژورنالیزم پوهنځي دوه محصلین شامل دي چې سمدا مخ کې په ډنډ ولسوالۍ کې نیول شوی دي. اعلامیه زیاتوي چې نیول سو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي چې دا کار د وسلوال طالبانو په غوښتنه ترسره کړی دی. عبدالقدیم پتیال څو میاشتې وړاندې د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې د درس ویلو پر مهال په ډزو وژل شو چې وروسته مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه واخیست. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثار سره په جډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 50 اتیا پله، یو ایرو 18 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 50 اتیا افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 13 پله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پله، او زر پاکستاني کلدارې 1515 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د سوریه فعالان وای حکومتي هوایي ځواکونو د مشق ته نږدې پر یوه سیمه چې د یغان په ولکه کې د په بمباری کې د ماشومان په ګډون شپږ ویشت کسان وژلي دي. په بریتانیا کې میش د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې ول د یکشنبه د ورځې په هوایي بریدونو کې د دمشق په شمال لویدیځ کې د پروت دوما ښارګوټي په نښه سوی. د سوریه د بشري حقونو د څار ډل دغه راز ول چې په څلورو هوایي بریدونو کې له سلو زیات کسان ټپیان سوي دي. په دې اړه د سوریه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. په ورستۍ میاشت کې بشر لسات او پادار ځواکونو د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې باندې هوایي بریدونه زیات کړي دي. د سر ډلوای د سوریه پر روانو شخړو کې چې د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې پیل سوي، لږته لږه 215,000 کسان وژل سوي چې 1,800 تنه یې ماشومان دي. د بریتانیا پولیسو د یک شنبه پر ورځ ویل درې برتانوي تنکۍ نجونې په ترکیه کې نیول سوي او سوریه ته د تلو مخه نیول سوي ده. د بریتانیا پولیسو ویل درې واړه نجونې چې دوی یې 19 کلنې او یوه یې 19 کلنه ده د ترکیه چارواکو توقیف کړي دي. پولیسو ویل د تروریزم ضد چارواکو ته د مارچ په 14 د دغو تنکۍ نجونو د ورکېدو خبر ورکړل سوی و او داسې ګمان کېده چې هغوی به سوریه ته په لاره وي. پولیسو ویل دغه چارواکو د ترکیه ادارو ته چې کولای سوای د دغه نجونو مخه ونیسي عاجل خبر ورکړی و. یو شمیر برتانویان او د اروپای اتحادیه د نورو غړو هیوادونو اتباع د اسلامي دولت په نوم سخت دریځ ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه ته تللي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې ژغې له مخې سفسوي ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د سوریې د روسیې د اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کېدای سوای د روسیې د اټومي وسلې ځواکونه اضطراري حالت ته چمتو شي ویل دی تیار و چې دا کار وکړي. دا غدری ساعته مستند فلم چې کریمیا د خپل پلارنی ټاټوی په لار نمیږي د یک شمه په ورځ خبر سو. په دغه فلم کې پوتین وایي د ډاډه نه و چې لوی دیس به د 2016 میلادي کال په مارچ کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق د مخنیوي لپاره پوځي مداخله وکړي، خو زیاته کړه چې د هر ډول احتمالي وضعیت لپاره ځان تیار کړی و. د روسیې ولسمشر دغه راز ویل چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوی ژوند ته هغو ځواکونو خطر متوجه کړی چې د پوینا په کیپ کې وخت د رسیدو لپاره انقلاب کړی و. دا تر دې مهاله پورې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروسته خبرونه.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باوری چې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یو ځل بیا د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو د ونډې پر کمښت انتقاد کړی.
ممکن گاهی برتان ناقض حقوق بشر بگویند، ممکن برتان یک وقت غیر مسلکی و غیر اهل بگویند، شما باکی از این نداشته باشید.
د مجاهدینو د نارضایتۍ مسله به په یو ژوندۍ مرکه کې وڅېړو. د کورنیو چارو وزارت وایي د ډلهیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو خبرداری د افغانستان د اندېښنې وړ نه دی، ځکه له تاجکستان سره په ګډ سرحد کې لازم امنیتي تدابیر نیول شوي. د ولسي جرګې غړو یو ځل بیا د ملي وحدت پر حکومت غږ کړی چې د کابینې پاتې غړي ژر تر ژره د اعتماد رایې لپاره معرفي کړي. سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ګوړې اچار په 19 پروګرام کې پر مهمو مسایلو ټوکې ټکالې لرو.
لیونیا چې ګټه یې نه درلودلای نو دغه القابونه به نه کارېدل، مثلا جلالت مهاب، فضیلت مهاب.
د ګوړې اچار د لوبو له میدانه 19 پروګرام سره یو ځای د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. ز زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په خپلو نویو څرګندونو کې بیا هم ګواښ کړی چې مجاهدین باید د هیواد له سیاسي صحنې ونه ایستل شي. ښاغلي سیاف د لومړني کمونیستي حکومت په وړاندې د هرات خلکو د پاڅون د شپږ دیرشمې کلیزې په غونډه کې چې پرون په هرات ښار کې جوړه شوې وه خبرې کولې. د مجاهدین په افغانستان کې د واکمنۍ اصلي وارثین وبلل.
مطمئن باشین که کس شما را حذف کرده نمیتانه، کس شما را به حاشیه رانده نمیتانه، این ملت را من حیث المجموع کس حذف کرده نمیتانه و اینه کس سرش چلیپا کش کرده میتانه. ما وارثین از این سرزمین هستیم، ما وارثین از این خاک هستیم، ما مدافعین از این خاک هستیم.
ښاغلی سیاف وویل ځینې کسان هڅه کوي چې مجاهدین د بشري حقونو ناقضین، د ځمکو غاصبین او یا هم غیر متخصص وبولي، خو نوموړي خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړ چې دا هڅې بې ګټې دي.
اتمن میشنوین از اهل کتاب و از مشرکین گپهایی را که باعث اذیتتان میشه. ممکن گاهی برتان غاصب بگوین، ممکن گاهی برتان ناقض حقوق بشر بگوین، ممکن برتان یک وقت غیر مسلکی و غیر اهل بگوین. قرآن از این خبر داده. مسلمان ها اتمن ای گپاره از طرف پیروان و مزدوران و غلامانشان میشنوند. شما باکی از این نداشته باشید.
په هرات کې د ازادۍ رادیو د خبریال دراپور لمخه په غونډه کې نورو جهادي مشرانو او له هغې ډلې اسماعیل خان او د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي مسلم یار هم خپل ویناوې کې ورته څرګندونه وکړې. د لومړی ځل نه دی چې د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد پخوانی مشران په واکمنۍ کې د خپلې ونډې له کموالي شکایت کوي. مخکې له دې فقید مارشال محمد فهیم قاسم، هغه مهال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په انتخاباتو کې احمد ضیا مسعود د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړ، د کرزي په حکومت کې د مجاهدینو د ونډې پر کمیدو انتقاد کاوه. خو کله چې په بل انتخاباتي دوره کې د کرزي لومړی مرستیال شو، د انتقادونو اواز غلی شو. همدارس اسماعیل خان د وزیر اولی په توګه د کار تر وخت راضی وو، خو چې له دې مقامونو لری شو نو انتقادونه یې پیل کړل. بل مثال د بلخ والی عطا محمد نور دی. د جهادي مشرانو دا څرګندونه یو مهمه پوښتنه سمدستي ذهن ته راولي چې آیا په رښتیا هم د مجاهدینو ونډه په دې او پخوانی حکومت کې کم ده؟ غواړم دا پوښتنه د ولسي جرګې لغړې شکریه بارکزی سره چې همدا شېبه د ټلیفون پر مستقیمه لیک را سره ده شریک کړم. میرمن بارکزی، مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. لطفا وایي چې مجاهدین څوک دي او موږ څنګه پوهېدای شو چې اصلي مجاهدین هغه دي چې اوس مهال د ملي وحدت په حکومت کې شامل دي او که هغوی چې بهر پاتې دي؟
اصلي مجاهدین هغه خلک دي چې قدم کې د خپل نفس سره جهاد کوي او په دویم قدم کې خپل هیواد د ملي ګټو او د خپل خلکو د عزت او پت و ناموس لپاره مبارزه او جهاد کوي. متاسفانه په تیر څلور لسیزو کې د مجاهد او د مجاهدینو نرینومنه ډېر کسان استفاده وکړله، هغه تر دې هانده پورې چې حتی افغانستان نږدې تجزیه ته ورسوله، او تر دې هم د پورې چې حتی ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګواکې اسلام د مجاهدینو له برکته په افغانستان کې راغلی. یعنی هغه د افغانستان ستر ولس تاریخي مبارزې دوی په پام کې ونه نیولې، د افغانستان تاریخ دوی په پام کې ونه نیوه، او دوی هر وخت غواړي چې د افغانستان خلک ځان ته مدیون او ممنون وګڼي، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې د دوی د برکت نه نن افغانستان پاتې شوی دی. اصلي مجاهدین هغه مجاهدین وو چې د حق د لارې لپاره یې مبارزه وکړله، نه هغه مجاهدین چې د نوم، قدرت او چوکۍ لپاره مبارزه کړي. د جهاد فلسفه هم فی سبیل الله دی، یعنې د خدای په لاره باندې بغیر له کوم امتیاز نه غوښتل دی. او کوم خلک چې نن راځي د مجاهدین په استازیتوب باندې راګیږي او یعنی باج غواړي د ملت نه د ولس نه، دا قضاوت خلکو ته پېدنتیا دی په واقعي ډول باندې مجاهدین دي او که نه. پاتې شوله د دې ونډه په حکومت کې
همدا غواړم پوښتنه وکړم. میرمن بارکزی، د یو جریان په توګه صرف نظر لدی چې دوی پرختیا هم په پایل کې ادعای تر پټول جریان دی جهاد کې دا و چې جهاد فی سبیل الله دی، یعنی د خدای د رضا په خاطر دی، او د دې په بدل کې دوی هیڅ شی هم نه غواړي. دا ادعای درلوده، مګر کله دا د دوی دا ادعا له نظر او غرزو دی یو سیاسي جریان په توګه نظر ورته وکړو، د دوی ونده په حکومت کې کم ده کنه؟
زه تعجب کوم چې دا پښتنه لا اوس هم مطرح کیږي. تاسو وینئ د حکومت راس کې چې و مشران شته دی، تاسو به اشرف غنی له دوه معاونینو سره، عبدالله رئیس اجرایا له دوه معاونینو سره، او ضیا مسعود، په دوی کې اکثریت نه بلکې اکثریت مطلق مجاهدین دی. اوس که څه یو څه نن ګیلای کوله، اول خو زه تعجب کوم. عدالت هغه د خدای او د اسلام اصل دی، چارې ته به سړی غاړه کېږدي. که چېرته یو څوک غاصب دی، د اسنادو له روی غاصب دی، پر هغه مځکه باندې چې د غصب او د زور په واسطه باندې نیول کېږي، لمونځ هم نه کېږي. مګر شته به هم داسې خلک. اوس هم د استاد سیاف پاکله باندې غواړم، او د دوی د ډلې ټپلې پاکله والیان شته، سفیران شته دی. د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې ښه پوره ونډه لري. د افغانستان د قضات په هغه ستره محکمه کې شته دی د دوی پلویان او طرفداران. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس او ولسي جرګې رئیس هم دو کړۍ پورې تړلې ده. یعنی دا هغه کوچنی مثال دی چې زه غواړم د یو جهادي ګروپ په هکله باندې ووایم. دوی د یو سیاسي جریان په توګه د کله چې د ډاکټر نجیب نظام رنګ شو، د هغه وخت نه نیولې تر اوسه پورې په قدرت کې وو، بغیر له طالبانو له دورې نه. البته طالبانو په دوره کې هم ځینې خلک وو چې تیر جهادي قمندانانو او بیا وروسته طالبانو سره یو ځای شول، او مخصوصا د افغانستان د نوي صفحې چې راوتلې د 2001 کال نه راپدې خوا، د حکومت ستره برخه او د قدرت ستره برخه د دوی په لاس باندې ده. که چېرته نن پارلمان ته تاسو نظر وکړئ، وزارت خانو ولایاتو ته نظر وکړئ، همدغه دوی دی چې حکومت چلوي.
دا مخکې مثالونه چې تاسو ورکړل، په دې کې تاسو وایئ چې دا یوازې د استاد سیاف د ډلې کسان دي که د ټولو مجاهدینو دي؟
مثالونه چې ما ورکړل دا د استاد سیاف پورې تړلي خلک دي، ځکه چې په دې وروستیو کې استاد سیاف ډېر ګیله او شکایت درلودله، بغیر له دې نه چې توجه وکړي چې څومره قوت ورسره نن هم په حکومت کې دوی سره شته.
بله، یوه بله مسله غواړم د مرکې په پای کې پوښتنه وکړم، ډېره مننه کوم. هغه دا چې د مجاهدینو دغه ګواښونه چې په دې وروستیو کې کوي استاد سیاف، پرون دا څرګندونه په هرات کې وکړې، له دې مخکې په کابل کې هم له څو رسنیو سره په خبرو کې او همدارس په غونډو مجلسونو کې په خبرو کې کړې دي. اسماعیل خان د خبرې کړې، استاد عطا محمد نور د خبرې کړې، او یو شمیر زیاتو جهادي مشرانو د خبرې کړې. د دوی ګواخ دا چې ګواخ کوي، دا څومره جدي ده؟ یعنی د افغانستان امنیت ته، د افغانستان ثبات ته څومره ګواخ کولای شي؟
فکر کوم د نننۍ افغانستان د شل کاله مخکې افغانستان نه ډېر توپیر لري. د دوی ګواښونه، ځکه چې هر یو اوس میلیونر او میلیارډران دي، نه تنها سربیره پر دې چې جدي نه دی، افغانستان نور داسې ګواښونو سره مخامخ دی، او داسې ډلې شته دی چې هغوی په اول قدم کې خپله د دې مجاهدینو حضور سره دوی برخلاف دي. و دوی لپاره به ښه هم دایي چې د ننه پورې چې هر څه دوی وکړله ویکړه، دی نه روسته حتی اقل افغانستان پارامه پریدي. دوی سره نه بل هغه قوت شته دی چې دوی راشي او خلک وګواخي، او دوی سره نه هغه محبوبیت شته دی چې دوی راشي او خلک وګواخي، ځکه چې تر ننه پورې هم هغه عدالت څه کم دی، انسانیت څه کم دی، حق د افغانستان د خلکو څه کم دی، د مدو د لاسه تر پښو لاندې شوي دي.
بله، مخکې له دې چې لاړ شئ میرمن بارکزه، یو ورستۍ پوښتنه چې دا شی به مې ذهن ته راغله، دا ده چې د مجاهدینو دا شکایتونه خو به ډېر د سولې له هغو خبرو سره تړاو نه لري چې په دې ورستیو کې ویل کېږي چې کېدای شي که د سولې خبرې کامیاب شي، نو طالبانو ته چې په مخالفت کې دي هم ښایي ونډه ورکړل شي، او مجاهدین ښایي ویره ولري چې د دوی برخه به طالبانو ته ورکړل شي. داس خو به نه وي؟
په طبیعي لحاظ باندې مجاهدین دا ویره لري، ځکه چې دوی فکر کوي چې دا قدرت چې وویشاسي د دوی برخه لګېږي. او زه هیله منیم چې په افغانستان کې نور قدرت د اهلیت لرویه او د تخصص تقوا او د تعهد خپل ملک او خلکو سره وویشل سي. نه په دې لحاظ باندې چې چا سره څومره ټوپکوال دي، چا سره څومره قمندان دي او څوک څومره وژنې کړي دي. فکر کوم د سولې پروسه او سوله د افغانستان خلکو لپاره ډېره اړینه ده. تر کله به نور موږ جنګ کوو؟ تر کله به نور موږ ځو د حس صفحې ته؟ دا به ښیي هغه ډلې، هغه تپلې، هغه نن سبا چې د طالب په نامه باندې دی یا نور په نامه، که چېرته په افغانستان باندې باور لري، په افغانستان په جغرافیه باندې باور لري او په یو سیاسي ملي پروسه کې غواړي چې ځان د افغانستان د خلکو سره یو کړي او د تاوتریخوالي نه لاس سر شي، به دې ښه فرصت هغوی لپاره وي. په طبیعي لحاظ باندې هغه نور ډلې چې د هغوی راتګ نه ویره لري، ځکه چې قدرت ورسره تقسیمېږي او یا هم کېدای شي پخوانی حساب کتاب تر مخه شي، د هغوی اندېښنې بې اساسه دي، ځکه چې افغانستان څه څه چې ضرورت لري په هغې باندې کار وشي او د دې تر څنګ هېره نه شي. کله چې د افغانستان سولې شورا جوړېدله د جلانت ما کرزی په ریاست جمهوری وخت کې خپل جهادي مشران د همدغې شورا د غړي په صفت باندې د سولې لپاره هلې کولې. نن چې هغه د سولې پروژه چې دوی په ملیونو ډالر څخه کې وګټله پاتې شوله، چې نږدې کېږي چې یو نتیجه ترېنه واخلو، نو نه پوهېږم چې دوی ولې حساسیت ورسره ښکاره کوي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. په ولسی جرګه کې استاذ شکریا بارکزی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په حکومت کې د مجاهدینو د ونډې د کموالی په اړه د شکایتونو مسأله څرګنده. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پرون په خپلو څرګندونو کې په هرات ښار کې یو ځل بیا غواخ وکړ چې مجاهدین باید د هیواد له سیاسي صحنې څخه ونه ایستل شي. ښاغلی سیاف په هرات کې د هرات د قیام د شپږ دیرشمی کلیزې په مناسبت په غونډه کې خبرداری ورکړ چې افغانستان کې اصلي وارثین او د هیواد اصلي وارثین مجاهدین دي او واک د واک له اصلي غدې څخه دوی باید حاشیه ته ونه ایستل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل. دوړو مشرانو پر دوه اړخیزو اړیکو او پر بیلابلو مسایلو خبرې وکړې چې ګومان کېږي د افغانستان د سولې د هڅو په اړه بحثونه به هم پکې شامل وو. سعودي عربستان ته په دوه ورځني سفر کې چې پرون پای ته ورسید، له ولسمشر غنی سره د امنیتي سلاکار او یو شمیر جګپوړي چارواکي ملګري وو. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته په سفر کې پرون په ریاض کې د سعودي له پاچا سره خبرې وکړې. اشرف غني په دې دوه ورځني سفر کې چې د شنبه په ورځ پیل کړی و، د حج د مراسمو له ادا کولو وروسته د سعودي عربستان له پاچا سره د رسمي خبرو لپاره پرون ریاض ته ولاړ. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای د خبر له مخې ریاست له رسیدو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې په شاهي ماڼۍ کې جوړ شوی و، د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د اشرف غني هرکلی وکړ.
جمهوریت افغانستان، السلام الملك السعودي، سلام. خود
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخه دوړ مشرانو د دوړ خزواړي کو او هم په اسلامي نړۍ کې د ورستیو پیښو او نړیوالو مسایلو په اړه خبري وکړي. د اژانس په وینا په دې کتنه کې د سعودي عربستان پر پاچا سربیره د ریاض والي شهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز او د هیواد یو زیات شمیر لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. له اشرف غنی سره په دې کتنه کې د اجرایه ریاست لومړي مرستیال محمد خان، د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر، د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. په دې اړه چې آیا په دې کتنه کې د افغانستان د مهمو مسایلو په تېره بیا د سولې د بهیر په اړه خبرې وشوې که نه څه نه دي ویل شوي، خو اشرف غني په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مسله ډېره توده شوې ده. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې هغه نفوس ته په پام سره چې سعودي عربستان پر طالبانو لري، دا هېواد کولی شي د سولې په روان بهیر کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د خلاصون لار په نوم د غورزنګ مشر سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که افغان ولسمشر په اخلاص زړه له سعودي عربستان نه غوښتي وي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، او هغه هیواد هم له زړه دا کار وکړي، کیدای شي د سولې په روانو هڅو مثبتې اغېزې وکړي.
سعودي خو هغه ملک دی چې هغه د مسلمانانو یو مرکز دی، او اسلام د هغه ځای رانقل شوی دی، او بیا په هغه ځای کې هغه مسلمانان هغه دیما بل اشتراک لري چې مدینه منوره او مکه مکرمه کې خانه کعبه شریفه ده، دا ټول د مسلمانانو یو مشترک ځای دی. نو کېدلی شي چې هغه دې په افغانستان د سولې په باب باندې خصوصا په طالبانو باندې ښه تاثیر ولري.
دا د 13 سپتمبر میاشتې را په دې خوا چې اشرف غني د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، سعودي عربستان ته د هغه دوهم سفر دی. په تیرو وختونو کې د سعودي عربستان چارواکو ویلي وو چې دا هېواد تیار دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې ډېر ځلې د قطر او عربي متحده اماراتو نومونه اخیستل کېږي. دا چې د خلیج د یو شمېر نورو هېوادونو په څېر سعودي عربستان به په افغانستان کې د امن په ټینګښت کې څه رول ولوبوي تر اوسه نه ده معلومه، خو دا هېواد پر طالبانو سربېره د افغانستان پر ګاونډ پاکستان هم نفوذ لري، او کولی شي اسلام آباد دې ته وهڅوي چې د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي.
ریاست د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او د سعودي عربستان له پاچا او چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل تاجکستان سره د ګډې پولې د امنیت لپاره لازم تدابیر نیولې دي. د وزارت د سرحدي پولیسو د وزارت د سرحدي پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د ډلیز امنیت د سازمان د هیوادونو خبرداري د دوی لپاره د اندېښنې وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د ډلیز امنیت سازمان مشر د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ویلي وو چې د افغانستان له لوري د تاجکستان پولې ته متوجه هر ډول ګواښ سره مقابلې ته تیار دي. قسیم سولمل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کورونې چارو وزارت وایي د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد د امنیت په اړه د ډلیز امنیت د سازمان خبرداري د دوی لپاره د اندېښنې وړ نه دی. دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سرحدي ولایت کندوز په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو 15 ورځنی عملیات بریالي وو، او په دغه سیمه کې وسلوال مخالفین له ماتې سره مخامخ کړي دي. د کورونې چارو وزارت د سرحدي پولیسو قمندان شفیق فضلی ازادي راډیو ته وویل چې که وسلوال په سرحدي سیمه کې ګډوډي رامنځته کړي، نو له مفقې سره سم به ګډ پوځي عملیات پیل شي.
سرحد کې فعلاً موږ د تاجکستان سره دواړه مملکتونه تفاهمنامې لرو، او که چېرې بیا مشترک سرحدات او سفري خطو کې دشمن وجود ولري، په صورت کې بیا موږ تاجکستان د هماهنګۍ مشترک پلانونه جوړو، مطابق دې عمل کوو، او د دشمن شریک دشمن د مغې په نبدې کې انشاءالله ته په تلاش کوو.
ښاغلی فضلي زیاته کړې چې له افغان ځواکونو سره له همغږۍ پرته هیڅ هیواد نس کولای په افغانستان کې په خپل سر پوځي عملیات وکړي. د ډلیز امنیت سازمان مشر نیکولای بوردیشوا په تاجکستان کې په یو غونډه کې خبر ریور کړی چې که د افغانستان او تاجکستان پر پوله شخړه رامنځته کیږي، نو دغه سازمان ځواکونه تیار دي څو په درو ورځو کې په سیمه کې ځای پر ځای شي. بوردیشوا هغه روسي چارواکی دی چې تلې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په افغانستان کې د موجوده وسلوالو په اړه خبرداری ورکړی. د ډلیز امنیت یا سی ایس ټی او په سازمان کې روسیا، تاجکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان او قرغیزستان شامل دي. له دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه، او له افغانستان سره ژمنه کړې وه چې د اسلامي دولت ډلې سره مبارزه کې له دغه هیواد سره مرستې ته آماده دی. د چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي په تاجکستان کې هم زیات شمېر افراطي ډلې سته، او روسیه له دې اړخه اندېښنه لري چې ممکن د اسلامي دولت ډله د هغوی په منځ کې نفوذ وکړي. شغلی مرخیل وایي د روسیې اندېښنه له یوې خوا د مخدره موادو له اړخه ده، بل خوا ته ده چې کوم بنسټپال چې په منځنۍ اسیا کې سته ښایي له داعش سره اړیکه پیدا کړي او سیمه نام نه کړي. خود افغانستان د کورونې چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوالو مخالفینو د هیواد په زیات شمېر سیمو کې ماتې خوړلې، او هغوی اوس له افغان ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. کارپوهان هم وایي تر هغو چې د افغانستان موافقه نه وي، نو د ډلیز امنیت د سازمان غړي نسي کولای په افغانستان کې په خپل سر پوځي عملیات پیل کړي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د اوری په لومړی نیټه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د کال د شخصیت د معرفي لپاره زمونږ ستاسو واده به د نوروز په ورځ وي، یعنی د حمل په لومړۍ نیټه. قدرمن اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د سهار 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
هند هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر لپاره تیاری نیسي. هندي چارواکو ویلي چې اشرف غني به په اپریل میاشت کې له نوې ډیلي څخه کتنه وکړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د افغانستان د دفاع وزارت په یو شمېر ناامن ولایتونو کې د فتح په نوم د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د مخنی و جلسوي مرستيال والي عبدالقدیم پتیال د وژلو په تور یې څلور تنه نیولې دي. د سوریه فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو د دمشق نږدې پرې وسیمه چې د یاغیانو په ولکه کې ده په بمباري کې د ماشومان په ګډون شپږ شخصه وژلې دي. د بریتانیا پولیسو د یکشنبې په ورځ ویل درې برتنوي تنکۍ نجونې په ترکیه کې نیول سوي او سوریه ته د تلو مخه نیول سوې ده. د قرغیزستان ولسمشر الماز بیگ اتمبایوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره سانت پیټربورګ ښار ته رسیدلی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې ژغې له مخې ثبت شوی ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم عمده مطالب خبر شوي.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل ډیر مطالب په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه، د باراک اوباما د پلان بدلون او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د باراک اوباما اداره غواړي چې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې خپل پوځیان کم نه کړي. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې باراک اوباما په دې اړه د هغو امریکایي پوځي مشرانو خبره منلې چې مخکې د عسکرو له کمیدو سره مخالفت ښودلی وو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل کومه ګټه ونه لري. په مطلب کې راغلي تیرو تجربو ته په کتو د امریکایي ځواکونو موجودیت د سولې او ثبات لپاره ګټور نه دی تمام شوی او اوس به یې هم حضور کومه ګټه ونه لري. ملي ارمان په دې مقاله کې لیکلي چې په تیرو کلونو کې لسګونه زره بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وو، خو له دې سره سره هم هر ورځ د ناامنۍ لمن غځېدله. په مطلب کې راغلي چې بهرني ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادق نه وو. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې عبدالله د ولسمشر اشرف غني د سولې له طرح سره مخالف دی. په مطلب کې راغلي چې د سولې او له پاکستان او هندوستان سره د اړیکو په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس د خبرو ترمنځ تناقض موجود دی. محور په دې مطلب کې لیکلي چې حکومت دا مهال خپل نږدې 80% چارې د سولې خبرو ته ځانګړي کړي، خو د ورځپاڼې په باور دا خبرې لا هم د خلکو له سترګو پټې دي. انصار ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله په حواله لیکلي چې له پاکستان سره په اړیکو کې به هند قرباني نه کړو. په مطلب کې راغلي چې عبدالله په نوې ډیلي کې یوې غونډې ته ویلي چې طالبانو اوس درکړي چې له خبرو اترو پرته بل لار نشته. د ورځپاڼې په باور عبدالله د غونډې ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي هڅې کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې هند د دې اړیکو قرباني شي. انصار لیکلی که څه هم هند ته دا د نوي حکومت دی ولول پوری چارواکي لمړنۍ سفر دی، خو هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه اندېښمن دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید امریکا ته له تلو مخکې د کابینې پاتې غړي د اعتماد رایې لپاره دوی ته معرفي کړي. د ولسي جرګې دوه مرستیال وایي د نویو وزیرانو مسله د دوی د پیل شوې نوې دورې د کاري اجنډا په سر کې ده. حمیده هارون عثمان او په دې اړه تفصیل.
ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې که حکومت ډیر زر دوی ته کابینه معرفي نکړي نو دوی به د وزارتونو سرپرستانه والیان غیر قانوني اعلان کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر باید د کابینې د پاتې غړو په معرفي کېدو کې ځنډ ونه کړي.
تقریبا یو سر شپږ ورځې مونږ د کابینې لپاره مخکې ورته انتظار و، اوس بیا نو مونږ نسو کولای چې ملت دومره په انتظار کې واچوو، او اکثره ولایتونو کې ډېر زیات مشکلات مونږ لرو. انشاءالله راتلونکي هفتې کې به مونږ ایجنډا کې دا وي چې بیا یې سرپرستان یو هم په قانوني توګه مونږ نه منو، که هغه والیان وي، که هغه رئیسان عمومي وي او که وزیران وي. نو
احمدزی وایي چې که د کابینې د ځنډ علت د سولې موضوع هم وي، باید حکومت ملت ته وضاحت ورکړي. شاوخوا درې میاشتې مخکې حکومت د څلورو ښځو په ګډون 15 تنه کاندید وزیران او د ملي امنیت رئیس د باور د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل چې له دې جملې څخه یوازې 8 وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د باور رایه واخیسته، او د څلورو ښځو په ګډون پاتې کاندید وزیران عدم اعتماد او یا په اسنادو کې د ستونزو له امله رد شول. ولسی جرګه وایي چې ولسمشر له دوی سره ژمنه کړې وه چې د دغه مجلس د اداري هیئت تر ټاکلو وروسته به نوي وزیران دوی ته معرفي کړي. ولسی جرګه په داسې حال کې د کابینې د پاتې غړو د ور معرفي کېدو غوښتنه کوي چې ولسمشر او اجرایي رئیس به د مارچ په وروستیو کې په 2 ورځني سفر امریکا ته ولاړ شي. هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د دې غوښتنې په اړه د حکومت نوی غبرګون راواخلو، خو د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې یوې غونډې ته وویل چې په راتلونکو ورځو یا اونیو کې به د کابینې د پاتې غړو لست بشپړ شي.
د ملي وحدت حکومت کابینه له شپږ میاشتو راهیسې ځنډېدلې ده. هیله ده چې تر راتلونکو ورځو یا اونۍ پورې به د کابینې لست بشپړ سي او دغه حکومت به خلکو ته خدمت کول پیل کړي.
خلک په دې باور دي چې د ملي وحدت د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د وزارتونو د سرپرستانو او سرپرست والیانو شتون په ادارو کې پراخ اداري فساد ته لار هواره کړې ده او اقتصادي چارې په ټپه درولې دي. دوی وایي که دغه ادارو او وزارتونو کې نوي وزیران او والیان خپل ځای ونه نیسي نو ښایي چې د افغانستان کمزوری اقتصاد به لا پسې کمزوری او د خلکو ستونزې به زیاتې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکلي، د افغان ولسمشر سفر سعودي عربستان ته د ده په نظر د سولې لپاره به ښه لاسته راوړنه ولري. حکمت الله حماس د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي، ټول افغانان سوله غواړي، هغه سوله باید رښتینې سوله وي او د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. عبدالغفار عارفی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، د پاکستان پر دوستۍ باور کول د وخت هسې ضایع کول دي. غلام دستگیر له لشکرګاه څخه لیکي، دا چې هر جهادي مشر د چوکۍ غوښتنه او یا د سیاست له صحنې څخه د نه وتلو غوښتنه کوي، نه پوهیږو چې جهاد د چوکۍ لپاره شوی او که د الله جلال جلاله یو فرض پر ځای کول و. زمون غاګ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، او د هم د دې خبرونه ورستې موضوع مخکله دی چې د سپورت اونیس پروګرام او همدارس د ګړې اچار تفریحي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دې ته تیار و چې د کریمیا او اوکراین د کرکیچ پر مهال اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق د لومړی کلیزې په مناسبت یو مستند فلم کې چې د یکشنبه په ورځ خپور شوی د څرګندونې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډیز نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږیل مخکې ثبت شوی ویلي چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژوند ته هغو ځواکونو خطر متوجه کړی و چې د ده په وینا په کیف کې واک ته د رسېدو لپاره یې انقلاب کړی و. دغه مستند فلم چې کریمیا د خپل پلرنی ټاټوی پلاره نومیږي د اکشن بی پورس خبر شو. د روسي خبری آژانسونو دغه فلم له خبرېدو مخکې د پوتین له قوله خبر ورکړی و چې وایي زموږ لپاره دا واضح شوی وه او معلومات مو ترلاسه کړي وو چې هغوی چې کودتا یې کړې نه یوازې دا چې غواړي هغه ونیسي بلکې د له منځه وړلو پلان لري. پوتین دغه راز د یوې وتلې تاریخي څیرې د هغې خبرې یادونه کړې چې ویلي دي که شخص نه وي مشکل نه وي. د 2013 کال په نومبر کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د مهم تړون څخه د پشا کېدو او موسکو ته د ځان ورنږدې کولو لپاره د یانوکویچ ناڅاپي پرېکړې په کیف کې پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړه. د دغو اعتراضونو په نتیجه کې یانوکویچ د تیر کال په نومبر کې له قدرت لرې شو او روسیې ته وتښتید. د روسیې انترفاکس خبري آژانس د ولادیمیر پوتین له قوله وایي چې ویلي دي روسیې د یانوکویچ او د هغه د کورنۍ ژوند ژغورلی دی او دا یو سم عمل وباله. پوتین دغه راز وویل چې دای دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچ په جریان کې د روسیې اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د مارچ له 15 رئیس نه په عام محضر کې لیدل شوی او نه هم په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کې راڅرګند شوی. که څه هم چارواکي ټینګار کوي چې په کرملین کې هر څه عادي پر مخ ځي خو دې مسلې چې نوموړی چیرې دی د انټرنیټ له لارې د ګونګوسیو او ملنډو یوه څپه راپارولې ده. د کریمیا په اړه دغه مستند فلم د روسیې لخوا د اوکراین د دغې ټاپو وزمې د الحاق د یو کلنې کلیزې په مناسبت جوړ شوی دی. کریمیا د یو ریفرندوم له ترسره کولو وروسته چې نړیوالو هغه غیر قانوني بللی روسیې د 2014 کال د مارچ په 14 له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. په دغه مستند فلم کې پوتین دغه راز د امریکا متحده ایالات تورنوي چې د ده په وینا پر یانوکویچ د کودتا تر شا یې لاس درلود خو واشنګټن دغه تورونه ردوي او هغه بې اساسه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو. په دغه پروګرام کې بعد افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو سرګندونی درته خبرې کړو چې وای د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو او همدارس د ورسره ملپلاوی نه به د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه پوښتنی وکړي. همدارس به د نوې کال د لمانځلو په هدف د فوټبال د پیل شوې لوبو په اړه هم درته یو مرکه خبره کوو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې تر برخې اخیستو وروسته کابل ته ورسید. افغان ټیم د 2015 کال په کرکټ نړیوال جام کې شپږ لوبي وکړي چې په ډیرو کې د نړیوالو پام ځان ته واړو. افغان ټیم که څه هم یوازې یو لوبه وګټله خو د کرکټ بورډ په خبره د کرکټ د نړیوال شورا قناعت حاصل کړی او په راتلونکي کې به هم افغان ټیم وکولی شي له تکړه ټیمونو سره د لوبو کولو چانس ترلاسه کړي. داد الله رحیمی وکړی شول د آبادان په نړیوالو لوبو کې ایرانۍ سکوهونکی مات کړي. د افغانستان د سکوهنې فدراسیون د داورانو کمیټې مسؤل تمیم احمد اختری ازادي رادیو ته ویل دا لوبي د ایران په آبادان ښار کې د جمعې ورځې پیل شو چې افغان لوبغاړي په دویم ورځ خپل ایرانۍ سیال مات کړ. په دغه سیالیو کې 400 افغان لوبغاړو برخه اخیستې او پر افغانستان سربیره د لیتوانیا، عراق، داغستان، ترکیه او ایران سکوهونکي هم پکې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی د مارچ میاشت په 23 د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د المپیکي سیالیو په مقدماتي لوبو کې ګډون وکړي. دغه فدراسیون د رسنیو څانګې مسؤل علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د المپیک د مقدماتي لوبو د ګډون په هدف اوس په ایران کې دی او خپل تمرینونه کوي. کاظمي زیاته کړه افغان ټیم اوس په شیراز ښار کې د افغان مهاجرینو د ټیم سره په تمرین بوخت دی او شپږ ورځې وروسته به تهران ته لاړ شي. د المپیک مقدماتي سیالیو کې چې ایران یې کوربه دی د څلوېښتو نه ډېر هیوادونو پکې برخه اخلي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د ایران، فلسطین، عربستان او نیپال ټیمونو سره میدان ته وځي. د نوې مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2015 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبول شوې افغان لوبغاړو او ورسره مل پلاوی نه به پوښتنه کوي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم په نړیوال جام کې اوسنۍ پایله د قناعت وړ ده خو په دې جام کې د هر یو شامل افغان پلاوی په اړه ځینې ملاحظات موجود دي. خو د کرکټ بورډ پخوانی عمومي رئیس وایي افغان لوبغاړو ته د روزونکي پلاوی لخوا د لوبو سم پلان نه ورکړل شوی. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په نړیوال جام کې
افغان ټیم لوبې د کرکټ بورډ د قناعت وړ دی، خو وایي چې د ټولو شاملو لوبغاړو او مل پلاوینه به د ځینې مسایلو په اړه پوښتنې وسي. د دغه بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم افغان لوبغاړو په ځینو لوبو کې وړتیاوې وښودې، خو هڅه به وسي چې د کمزورو برخو په اړه پوښتنې وسي او د اصلاح لپاره کار وسي.
د هر یو بیټسمین، باولر او تخنیکي خلک چې ورسره لاړ شوي دي، زمونږ مربي او زمونږ کوچ او زمونږ منیجمنت چې هلته ورسره لاړ شوی دی، ټولو یو یو ټکی یاد شوی ده په اداره کې، او انشاءالله د ټولو څخه به پوښتنه کیږي او د دې لپاره به یو ښه پلان چمتو کیږي او په هغه برخو باندې چې کار لازم ده چې باید وشي په هغې باندې به کار کیږي.
ښاغلی دانش په داسې حال کې د ټیم له ټولو شاملو لوبغاړو پلاویونه د کرکټ بورډ لخوا د پوښتنو خبره یادوي چې افغان ټیم په نړیوال جام کې له شپږو نه پنځه لوبې وبایللې. که څه هم په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره د افغان ټیم لوبې او په تیره د نیوزیلند، سکاټلند او سریلانکا په وړاندې د افغان ټیم لوبې ټولو ته په زړه پورې تمام سوې، خو لا هم په دغه ټیم ځینې انتقادونه موجود دي. افغان ټیم یوازې له سکاټلند لوبه وګټله او د سریلانکا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او بنگلاديش په وړاندې خپلې پاتې لوبې وبایللې. د کرکټ بورډ مخکینی عمومي رئیس وایي افغان لوبغاړو د دې له امله په نړیوال جام کې لوبې بایللې چې د روزونکي پلاوي سم پلان نه ورکړی. شاهزاده مسعود هم سپارښتنه کوي چې د افغان ټیم له روزونکي نه باید د نړیوال جام په لوبو کې د ماتو د عواملو پوښتنه وسي.
د موږ اته کسان تقریبا بیټسمینان وو، دغه کسان چې کلونه کلونه په دې باندې سرمایه ګذاري شوې ده او دغسې نړیوال لوبې لیدلې دي، دوی په کومه لوبه کې ښه ښه پرفارمنس وکړه؟ زه په دې فکر کې یم چې اصلا یا دوی ته ښه پلان نه ورکړ شوی، یعنې دغه نیمګړتیا بیا هم زه درته وایم چې دا د کوچ نیمګړتیا وه. زه په لوبغاړو باندې دا پړه نه اچوم.
ښاغلی مسعود وایي افغان کرکټ بورډ ټیم په غوراوي کې هم لږ تیروتنه کړې او په کار ده چې په دې اړه غور وکړي. کرکټ بورډ بیا وایي چې د نړیوال جام لوبو لپاره په کافي اندازه دوی وخت نه درلود. د دغه بورډ رئیس ښاغلی دانش بیا د روزونکي لخوا د پلان د نشتوالي خبر ردوي او وایي چې افغان لوبغاړو د خپل نوي روزونکي لخوا د پلان له مخې کار کاوه. افغان ټیم د نړیوال جام لپاره خپل یو نیم میاشتنی سفر همدا اونۍ پای ته ورسوه. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام لوبې اوس وخت کوارټر فاینل ته رسیدلې، چې پکې به هند له بنگلاديش، استرالیا له پاکستان، جنوبي افریقا له سریلانکا او ویست انډیز له نیوزیلند سره ولوبېږي.
اوس به هم راشد پروګرام ورستی مطلب ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د نوي کال د یادښت په خاطر یو لړ لوبې پیل کړي دي. دا چې دا لوبې د څو ټیمونو ترمنځ دي او څومره ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون له یو مسؤل طاهر روفي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي.
مسابقه په ننګرهار ولایت کې د لیگ برتر د نوروزی مناسبت په اکلا باندې آغاز شو. دا د څلور ټیمونو ترمنځ دي چې د میدان ځلان د شاهین اسماعیل چې خپله د پایتخت نمایندګي کوي، ټیم البرز شمال نمایندګي، او د سپین غربازان ټیم چې میزبان او د شرق نمایندګي دوی پکې ګډون لري.
په دې مسابقو کې د ملي ټیم استازي هم دلته اشتراک لري.
په دې مسابقو کې د ملي ټیم زموږ غوره لیگ ده، زموږ بهتره لیگ ده، او ټول لوبغاړي بهترین لوبغاړي دي. د ملي ټیم هم چې په څلور ورځې ټیمان کې ګډون لري، او پښتون زموږ د رادای سری چې کوم ځوانانو ملي ټیم دی هغه څنګه هم په دې ټیمونه کې شته.
دا مسابقه بیا څو ورځې لپاره به دوام وکړي.
دا مسابقه تر د تمرینو په حساب باندې او د خپل مسابقو په دوه ځل در راشي، د مسابقو څخه یو کم مخکې راشي، مکمل ډول باندې په ټول لپاره دوام لري، چې وو ورځې نور چې دا مسابقه دوام لري.
د دې مسابقه کوم هغه ټیم چې دا مسابقه به وګټي هغه لپاره کوم امتیازات د فوټبال فدراسیون یا د لیگ له خوا کوم امتیازات تر نظر لاندې دا کنه؟
وو اول امتیاز به ترين امتیاز ده چې د ټول افغانستان د زونو څخه یو چتر لاندې راځي، دوی سره مسابقه کې سره کېلي سره پاتي سره ډوډۍ خوري ګرځي، یو لذت وړي د خپل د بهار راتلو په خاطر دا نوروزی مسابقه ده. دا یو غټ امتیاز دی لپاره دی، او بل دا چې دوی خپل آمادګي نور ټورنمنټ لپاره نیسي، او بل آمادګي دا چې د خیر دوی تلویزیون سره باندې دوی اشکارګي ټول خلکو ته چې نقدي یا کوم جوایز دي دا د فدراسیون د خوانه او د لیگ برتر د خوانه دوی ته په نظر کې نیول شوی دی.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوریپلومړی نیټه له ازادي رادیو وره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
درنو اوریدونکو سلام. سکل جمع خو خو ډیر سور نه وو انچ دی ملی وحدت له حکومت هم تو دو د خبرونې په پیل کې مو دی علی مقام استاد د اهنګری دکان ته بیایو تر سو پوشي چې حالت څه روان دی.
استاد
بلای استاد علی مقام استاد وایا
ولی پونه شوم
د دې لپاره چې زه تر تا لوړ یم او استاد یم. سبا ته چې ته انګر سي بیا به تا هم خپل شاګرد علی مقام استاد وای. و چې هر څوک له بلې یو درجه لوړ وي باید خپل ځانګړي القاب ورته وکارول سي. مثلا د با استاد ته باید ته عالی مقام استاد کل وای او له تا ښکته شاګرد باید ورته عالی جناب عالی مقام استاد کل وای.
او زه څه درته وایم استاد؟
دا چې ته نوی راغلی او د ساده لاله لاس لاندې نو ته به عالی مقام استاد کل راته وای او ساده لاله به یوازې عالی مقام استاد راته وای. بس خلاص.
په دې خو ډیر وخت لګیږي، ګټه څه ده؟
لیونیا، چې ګټه نه درلودلای نو دغه القابونه به نه کارېدل. مثلا جلالت محاب، فضیلت محاب، الازرات او داس نور د دا دې لپاره چې د چا مقام معلوم سي.
مثلا ته به ماته استاد وای او په دې سره دا معلومیږي چې زه له تا څخه مخکې راغلی یم او له تا نه ښه څټک وهم.
اوس به زه تا ته هم استاد وایم.
ولې چې استاد وای خوله به دې ماته شي.
دا کار مونږ او تاسې غټ غټ ښکاروي، په ویلو یې مه شرمېږئ او ځوانانو.
شرمېږو نه استاد، خو ویل یاسې وخت ضایع کوي او که کله له سړي نه پاتې شي بیا به ناحقه سره خفه یو. زه وایم چې په کار سره خپل غټوالی ثابت کړو، که کار وکړو او ښه شیان جوړ کړو په خپله به ټول خلک استادان راته ووایي.
استاد به درته ووایي خو استاد کل ده درته وایي. نو استاد کل باید خپل شاګرد یا بل لاس لاندې کس درته ووایي. ځان پوکه
څه وایم. نو استاد علی مقام استاد کل
د عمرینو ټینګم وبه یوازې علی مقام استاد کل وایي.
پرېږده یې والکه چې ویلی سي ودې وایي.
فوتی اعلان. ازبکستان پلار، د برق وزارت پلندر، د برېښنا شرکت کاکا، د کجکی نغلو مایپر سروبی او درونټی بندونه د کاکا زامن، د برق واړه او غټ برجونه نور خپلوان. د برق د مړینې له امله ټولو خپلوانو ته خبر ورکول کیږي چې جنازه په خوا برکوچونو په سالنګ کې خاورو ته سپارلې ده. د نرانو فاتحه په ټولو جکشنونو کې او د خوځو فاتحه په ګلبهار سنټر او سټی سنټر کې د جنراتوري برېښنا لخوا اخیستل کیږي. دوستان دی خبر وي.
اوس هغه مرکه واورئ چې زموږ زړې خبریالې د کوزې ولسوالۍ له ولسوال سره کړې ده.
محترم ولسوال صاحب، د نوې کال لپاره مو څه تیاری نیولی دی؟ څه پلانونه لرئ؟
دا چې د نوې کال لپاره مو څه تیاری نیولی او څه پلانونه لرو، دغه یو خو یې ته وینې چې د ولسوالۍ په انګړ کې مو څلور دانې نیالګي کېښودل او قصد لرو چې یو کورت ګندنه، یو کورت نوش پیاز او یو څه ګشنیز او نعنا هم وکرو. هم به د ولسوالۍ انګړ شین شي او هم به وخت نا وخت د ډوډۍ خوړلو په وخت ګټې اخیستنې ته وړاندې شي.
دا خو مزراتي فعالیت شو، د امنیت په برخه کې څه تصمیم لرئ؟
د امنیت په برخه کې هم ډېر پلانونه لرو. دغه دوه دیوالونه خو مخه ډبل کړل، د خاورو دیوالونه دي چې نه راکټ اثر پی کوي او نه هم د اوان مرمۍ. هغه دوه دیوالونه نور هم ډبلوو او چې هغه هم خلاص شي نو داسې وګڼه چې په ولسوالۍ کې 80% امنیت تامین شو او هغه پاتې 40% یې هم د امنیتي ځواکونو لخوا تامینېږي انشاءالله. او رښتیا د ولسوالۍ په بامونو مو هم ډېرې بوجۍ له خارو ډکې ایښې دي او ښه کلک سنګرونه مو جوړ کړي دي.
ډېر ښه، نو دا خو مو د ولسوالۍ او د ځان لپاره کړي دي. د ولسوالۍ د اوسېدونکو د امنیت لپاره مو څه ترتیبات نیولي دي؟
اوس خو همدومره امکانات لرو. د ولسوالۍ د شاوخوا نږدې اوسېدونکو ته مو ویلي دي که چیرې کوم وخت یې د خطر احساس کوو نو کولی شي ځانونه د ولسوالۍ انګړ ته راورسوي او ځان په امن کې. او هغه کلي چې له ولسوالۍ نه لرې پراته دي هغوی باید خپل امنیت په خپله وساتي، څه ماشومان خو نه دي.
نو ولسوال صاحب، ستاسې مسؤلیت څه شی دی چې هغوی خپل امنیت په خپله وساتي په داسې حال کې چې هغوی مو ټول ډي ډي آر کړي هم دي او دا یک ممکن اخیستی دی؟
موږ د دغې ولسوالۍ د ساتلو مسؤلیت لرو. هغوی که خپلې قاضي دوسیې او ارزوداد دلته راوړی وای نو موږ به یې مرسته کړې وای. چې هغوی دا کار نه کوي موږ یې هم په کیسه کې نه یو.
په ارزوداد کې مو څه ګټه ده؟
په ارزوداد کې ډېرې ګټې دي. مثلا عسکر ته پکې محصلي بودیږي، مامور ته پکې قلمانه او نورو ته هم خپل خپل حق رسیږي. په دې ټولو برسیره د ولسوالۍ جمع جوش هم ورسره زیاتیږي. اوس خو لکه ولسوالۍ چې هدیره وي او موږ یې منجاوران.
ولسوال صاحب، خلک شکایت کوي او وایي چې ولسوالۍ ته ډېر د مرستو مالونه راځي خو دوی ته نه ورکول کیږي او ټول ولسوال وهي. دا څومره حقیقت لري؟
رښتیا هم کله کله یو څه راشي خو داسې مرستې نه کیږي چې د خلکو ژوند بدلون ورسره وکړي. مثلا دوه درې موټره وړه یا دوه موټره ورشي او غوړي که راشي.
نو هغه مالونه ولې په خلکو نه ویشي؟ ځکه راځي د خلکو دپاره.
اوس موږ نشو کولی چې بوجۍ په شا کړو او د هر چا په کور کې ورته کته کړو. راد شي او یودې سي. بیا خو تر اوسه چې څه راغلي دي هغه همدغه د ولسوالۍ د کارکوونکو نه دي زیات شوي. د حکومت په مال څوک نه دي ماړه شوي، هسې د خلکو سترګې وږي دي.
ښه، ولسوال صاحب، د خلکو لپاره مو نور څه کړي او د څه کولو اراده لرئ؟
اراده خو ډېره غټه لرو. زړه خو مو غواړي چې هر سړی پاچا شوی وای، خو چې امکانات نشته نو څه به یې کړو.
یعنې چې هېڅ مو هم نه دي کړي او نه کوئ؟
دا څه وایې؟ ډېر کارونه مو کړي دي. ته ورشه د ولسوالۍ د عسکرو پولیسو او نورو کارکوونکو ډوډۍ خو یو ځل وګورئ چې په خوب کې به یې هم نه وي خوړلي. هر یوه ته مو په تنخواه برسیره لس ځایه په لس نومونو نور عواید هم پیدا کړي دي او همدغه علت دی چې فیل ته یې هم په غېږ ورولې مخت یې نه اړوي.
ولسوال صاحب، خلک د معرف او د ښوونځیو په برخه کې شکایت لري او وایي چې ښوونکي په اونۍ کې ایله دوه درې ورځې که ښوونځي ته لاړ شي او هغه هم چې لاړ شي په اداره کې سره ناستې او ټوکې کوي. دا خبره څومره رښتیا ده؟
د چا د ټوکو مخه نو نشي نیولی. او بیا که ټوکې هم سره ونه کړي او وم نه خاندي نو لیونیان به شي. او دا چې ښوونځی ته نه ځي او غیر حاضري کوي دا مو نه اوس د تا د خولې واورېدل.
آیا تاسې هم کوم وخت په ښوونځیو ګرځېدلي یاست؟
په ښوونځیو چې ګرځېدلی شوای نو بیا مو خلک هم راجلبولی شوای.
نو ولې نه ګرځئ؟
دا خبره نشم درته کولی ځکه دا یو امنیتي راز دی.
عصری دعاګانې.
زه خدای دې په ګمرک کې مقرر کا.
زه خدای دې دومره شته او پیسې درکی لکه د وزیرانو والیانو او وکیلانو.
زه خدای دې د پروژو اول لاس یا دوم لاس قراردادونه نصیب کا.
زه که د ما په خوله کیږي نو خدای دې د کومې اوزې امریکا چې کراچي وانان دوکانداران پیسې کور ته دروړي.
وایم خدای دې تا مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلي.
خدای دې د کوم وکیل میرمنه کا چې شپه دې په دوبۍ کې او ورځ دې په سنگاپور کې وي.
زه خدای دې د کومې ډاکټرې خاوند کا چې دای ګټي او ته څټي.
زه مشهور ارشګر شي چې د ناویګانو زای در باندې ونی شي.
په کوم لوی سنټر کې دکاندار شي چې د یو روپۍ شی په لاس او پلوري.
وایم خدای دې د حقوقو په کوم دفتر کې کمشنر راکا.
ځل بهرانیانو سره څو میاشت ترجمان شي چې بیر پاسپورت د بهر ته وباسي.
امین. زه تا هم د کوم سیمینار په پلمه بهر ته ووځي.
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکي وو عبد الله سمدی، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی: کابل 4 یا کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.